ستړي مشورې دونکو دا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او پدی او ساتا خبري غړې کې تاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری درکو په کوټه کې په یو ماین کې د 14 پاړه تازه تفصيلات را رسیدلي در سره شریکو هو ډومبه د دې وخت خبرونه دا بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د اسکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران گیر پاتې شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن 8 تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره رغنده او پرانیستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل دا بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران گیر پاتې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد درند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د گیس چاودنې له وجې نړیدلې دي. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د پیښې په اړه د کویلې د کان یو مزدور محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل
UMC United دې کې دا ماکه شوې ده بیګم مازیګر دا تم ښه ده دې کې دوه تعلق د بلوچستان سره ده یو د سواد مدن سره ده او بغیر چې دا ټول یو ځلی شانګلی ځلی نه دي موږ د نیکلی دا شانګلی
بلخوا د بلوچستان د سکرو کانونو د سار ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه یوازې د یو تن مړې راستل شوې ده. د بلوچستان د معدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې بعد د کان د مالک پر ضد ګامونه اخلي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن 8 تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي. په بنو او لکی مرواتو کې پوځي او پولیس چارواکو بیګا د نومنو خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې له 1400 څخه 8 کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. پولیس وایي چې د ایټمی انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکی مروتو څخه د کارخانې په لور روانو چې وسلوالو سره لګاډي تختولې دي. تحریک طالبان پاکستان دا کارکونکو د تختونې ذمہواري منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي. ټاکل شوی چې د مسلم ورلد لیگ په نامه غیر حکومتي ادارې لخوا د رابلل شوي دې غونډې پرانسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي. ملالی یوسفزی د جنوري په 9 ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا به د جنوري په 12 دې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره کوي چې د ټولو نجونو دا حق دې خوندي کړل شي چې هغې سکول ته لاړې شي. نوموړي په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په اشاره زیاته کړې ده چې دا به پر دې هم خبرې کوي چې ولې دې د نړۍ مشران طالبان پر دې وپوښتي چې د دې په وینا د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد یې جرمونه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته خپل حقونه ورکړي دي. د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آی ای له 4 کلونو وروسته په لومړي ځل د فرانس پلازمینې پیرس ته پرواز کړی دی. پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په ونې کې به 2 ځله له اسلام آباد څخه پیرس ته پروازونه کوي. دا له هغې وروسته ده چې یو میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ. د کال 2000 په جون کې اروپایي ټولنې بریتانیا او امریکا له هغه وروسته د پی آی ای د پروازونو پر وتلو بندیز لګولی وو چې د یادې کمپنۍ یوه الوتکه د کراچۍ پر یوه کالونۍ ولویده او شاوخوا سل تنه پکې ووژل شو. د پېښور هایکورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دی په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا امر د پیښور های کورټ له خوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پریکړه په لیکلې بڼه خپره کړې ده. په پریکړه کې لیکل شوی چې تر څو له افغانستانه راغلیو هنرمندانو په اړه وفاقي حکومت یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوی د مستقبل په اړه یو فیصله نه وي کړې، تر هغه وخته دی صوبایي او مرکزي ادارې دوی نه زوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان ویلی دی چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ له نوې ادارې سره رغنده او پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. رویټرز اجانس لیکلی دی چې حاکان فیدان د جنوري په 10مه په استنبول کې خبري غونډې ته زیاته کړې ده چې دوی په دې اړه هیله مند دي چې د ترکیې او امریکا ترمنځ به مثبت خوځښت جاري پاتې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې هیواد تمه لري چې د امریکا له نوې ادارې سره په دو اړخیزه اړیکو، اسرائیل او غزه او یوکراین او نورو مسلو کارو کې او د پرمختګ هیله لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د جنوري په 6مه په دویم ځل د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. دا وو د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه به اوریدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي چې کوټې ته نږدې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي.
دې کې دوه تعلق د بلوچستان سره دی، یو د سواد مدن سره دی، او بغیر چې دی ټول یو ځلې شانګلې ځلې نه دي زموږ د نیا کې.
چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن د 1400 تختول شوو کارکونکو څخه 8 کسان له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو. حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایي زر تر سره بندوبست وکړي، کوم مطالبات دي د تسلیم کی.
او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ماین چودنو زپل شو خلکو ته د حکومت معاوضه ورکړي.
موږ د کوم لینډ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن نه وته ملاویږي. که موږ د دغه خلکو د دغه ایوان نام اعتماد کا اوچت شو نو خلک به چرته درېږي.
د سیمې اورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته اوریدونکو څنګه چم په خبرونه کې ووري د کویټې ته نږدې د کویلې په یو کان کې 14 شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 12 مزدوران د خاورو لاندې پاتې دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد رند ویلي دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس 14 له وجې نړېدلې دي او د ګیرو کسانو د راوستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په عین حال کې دا چارواکو لخوا ویل شوي دي چې یو تن مړې راایستل شوی دی. په دې کې د ډیرو تعلق د خیبر پختونخوا د شنګلې سره دی. ایوب ترین په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
برای شمیر ایسه د بلوچستان و مرکز کوچ ته د سنجیدی په سیمه کې چې کوم پیښه رامسته شوی و د کویلې کان را پریوتلی و نو هغه کې 12 کان کیندونکي چې هغه تر خاور لاندې شوی د 14 ورسته دغه ورسته بیا کوم مرستندوی ادارې دي په خاص توګه پی ډی ایم او نورې ادارو هغه هلته د مرستو کار پیل کړی وو او اوس د اطلاع راغلی ده چې د یو سړی چې دی هغه راستلې دی. 12 کسان لا اوس هم هلته دننه پاتې دي خو د چارواکو په خبره چې دوی د مرستو کار روان ساتلې دي. البته دوی دا وایي چې کله دغه 14 سوي و په کان کې دغه د وږي کان ټول نړیدلې دي نو د دې علامل دوی اوس هم د مشکلاتو سره مخامخ دي. خو دوی دا وایي چې تاسو د ټول مړي ټول کان کیندو کې نوی راستلې تر هغه وخت پورې به د دوی هلې ځلې رواني. او بلخوا چې کوم د مزدورانو اتحادې د هغه هم د حکومت پر د چکم کار ځډېدل پر دې نیوکه کړې دي. همدا ویلي دي چې په کار دا وو چې برای شپه یا پرون بازګر چې کله دا پیښ شوی ده هغه وخت د مرستو کار پیل شوی وای نو په نتیجه کې به چکم تلفات وو انساني هغه ته زیان نه رسېدي. او دغه چکم د کویلې لاندې د کان لاندې چکم کان کیندونکو لاندې سوي دي هغه په عجله توګه زغر درته لوي. دغه چې دا د کوټس تقریبا په 40 کیلومتر کې د شمال ولور ته د ډیګاری پسې پرته ده او دا ټول غرنۍ سیمه ده. هلته یو لوی مشکل دا دی چې هلته موبایل نت ورک هم کار نه کوي او بل دا دی چې دا ټول کان چې دی په کم کان کې چې دا پیښ شوی ده هغه زیاتره نړېدلې دي. نو د دې لامل هلته اوس کوم غټه یا درنه مشینري دا استعمالیږي او دا چکم د پی ڈی ایم ای ده او بیا د مینز چکم اداره ده د کوئلې د قانون د څارونکو چکم اداره ده دغه مشر او دغنی شاو وانی هم دا خبره کړې ده چې یو مړی چې دی هغه راستل دی او د نورو کارکندونکو د راستلو دی کوشش کوي چې ځوندی راوباسي. نو په وجه حالت چې کوم 14 سوې ده هغه د کان د نن چې کوم تار یا کیبل د بجلی په خاطر تللی دی هغه هم پرې سوې دي او په نتیجه کې دغه چې کوم برسته کوونکی دی دا وخت چې دی د مشکلات د چارواکو په خبره چې دغه پېښه پر مازګر ماشام هغه مال وست کله چې 12 کان کیندون کی دا وکانت شوسوی وو نو دی دا وای چې دا اته گیس جمع سوی وو د گیس عمل چې کوم د کوئلې کان د یاد کان هغه ټول نړیدلې دي او دا ډول دغه 12 کار کیندون کی هلته لا دی پاتې سوی دي.
ایوب ترینو چې په کوټه کې د کوئلې پکان کې د پیخې پاړه معلومات را کول دغلته موجود عینی شاهد او مزدور محمد حیات سره زمونږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي دغه نه نور تفصیل اور.
زمانو محمد آیات میرایا موږ کولی مزدوري ته پاره غړو کولی کار ته پاره
دی وخت کې د بلوچستان په کم ځای کې دغه 14 شوې د پکان کې
دا یونایټډ او یونایټډ یو ایم سی یو ایم سی یونایټډ دې کې دا ما کا شوې د بیګم مازیګر دا تم ښه ده
دا د کم ځای دی
دې کې په تاسو د بلوچستان سره دی یو د سواد مدن سره دی او بغیر چې دا ټول یو ځلې شانګلی ځلې نه دي زمونږ د نیکلې دا شانګلی
دا څنګه دا واقعي څنګه وشوه او تاسو ته د معلومات څنګه درغله کته سوالته موجود وایي چې دا واقعي شوه دا
جی دا واقعي څنګه دا ورځی شپ د بشي پانی دی کی دا ورځی شپ د کار نه راخته لري د شپې شپ څنګه مو د کوزیدل کده مې د کته یا پر رسیدلی وی خو په واقع پته غنه لګی کنه
جی
او تقریبا دا سیګنټا پس په دماغه شوه دی بل لیس کې خو دماغه نه بهر نقصان داسې کړره بهر کوم چاله چوي تا پرې ما پرې بهر داسې هغه دیوالونه مې وارو نه مې خلاص لیک شوه دا بهر نه اوس پکته اندازنه لګی ټول مین سلیپ ته مین خله سلیپ ته مین خله ورګه سپی مغړ مې هي مشندري راغلی وا چې اول پاره مې خله خالی کړی دا اوس کا سم بغته خوشي منیجران ټیمال مې نه غلدي
دغه تک چې کوم کاروایی کیږي دی وخت نو تاسو مطمئن یی چې را دی کسان یا مشندري یا تیار کسان موجود دی او دا کسان به راوباسي
ان شاء الله کوشش به جاری ده برابر یو مشندري نه کیبل نه به بجلی کې به ستدري راغره وې دي مشندري راغلي ده منیجر ناغلي دي سپورټي مان ناغلي دي خلک لګي دي اوس پکا ته دا چې هغه ګرایي زیاته تقریبا 3,500 په باو ده
حیات صاحب دغه پی خچو شو نو دغه وخت تاسو چرته موجود وئ
دلته منه دیم لیز ده دغه ته بل لیز ده بنا غیل بل لیز کیو
نو تاسو څومره وخت پس دغه څومره وخت پس دغه 14 نه لور غي دغه 14 زیته
تقریبا مونږ خبر رسیدو سي دغه غټي بشه
نو بیا دغه نه پس هلته تاسو موجود وئ تر ډیره ساته پوري
نه تقریبا لاله لس کینډل ته موجود
نو دغه نه لسو غنټو کې سکاروي کیدا
اول خلق لګیو په لاسونو مې درمن په لچ سلیپ شوی و هغه کولاولا بیا چې ما ماشينري وروسته د ماشينري لګیو شو پکار دې زیات تر پاسه باندې راغلو خاور لري زیات و آی سحر سحر ته سبې ته یې خلک وزګار کړل
نو حیات سب دی وخت د دغه کورونو خلک چې کوم شانګله کی دي دغه کلینوم ک بیا والی دغه خلک راغلي دي
د دې کلی خلک ټول دلته موجود دي مونږ یو کلی خلک تقریبا غنا هغه زنه خو څوک نه دی راغلي دغه کلینوم دی میا کلی فراوات
جی
الف د تحصیل زمونږ الفورې ده څوک نه دی خدا کی خلک راغلي چې داران په کم شته دی خپل ورچارونه دلته مزدوري کې درمیان کې بل شي په کسانو ټول خپل خدش داران دلته دي نو
دا چې کوم کان کوم لاندې تللی دي نو دا د دې تربيت شوی دی لکه دا خو پاخه کان کندون کې دي کنه د کیسه نه ویمشته
نه نه خو تربيت شوی دا ځولې ځلې نه مزدوري مخکې سوسوار مزدوري کړی
دا مشال رادیو
اوردونکو بنو لکه مروت د ورزو چې د پوزي چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن د تختول شو شپاړه سو کارکونکو څخه اته کسان چې دي هغه خوشی کړی دي. وستوال وډر الله په دې اړه سندي ویلي، پولیس وایي چې دغه کسان پرون غرمه له لکې مرواتو څخه تختول شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې د تختولنې ذمواري منلې ده. په بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې د دوی بندیان خوشی کړي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د جنوري په نهمه غرمې لکې مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن شپړس کارکوونکي هغه مهال اغوا کړي ول چې لکې مروت کابل خیلو کې فیکټري ته په لاره ول، او د دوی ګاډي ته یې اور اچول سوځولې وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکې مروتو ښار پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فوج د تختول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره عملیات وکړل. اته کارکون کې ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کې په مرمۍ معمولی ژوبل شوی هم دی. دوی وویل چې د پاتې اته کارکون کو د ژغورلو لپاره هڅه روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښې وروسته سمدستي و ویډیو رسنیو ته استولې وه چې ښکاري ټول اغوا شوي کارکون کې په ولکه کې دي. د دوی د تختونې ذمهوري یې منلې وه. په ویډیو بیان کې تختول شوی اهلکاران وایي چې وسله والا اغوا کړي. حکومت یې باید زر غوښتنې ومني او د دوی د خوشي کولو لپاره ګام واخلي. تختول شوو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی، په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسله والو څخه د خوشي کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو، او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایی زر تر زره بندوبست وکړي، دو مجاهدینو چې کوم مطالبات دي هغه تسلیم کړي.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالی تصدیق نشي کولی. محمد خورسانی رسنوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکوونکي د وژلو لپاره نه، بلکې د ځنه غوښتنو پوره کولو لپاره تختولی دي. نو باید حکومت فوج یې غوښتنه ومني، د دوی څخه خپل کارکوونکي خوشي کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوجي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې داغه تختول شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. حتی وژغورل شول پاتې اته کارکوونکي به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشي کړي. لکې مروتو کې د دې وړاندې هم اټامیک انرژي کارکوونکي او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکې مروت د رتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی وو چې پنځه سرتیری یې ژوبل کړي ول. د پولیسو په وینا هغه قافله لکرکا د لکې مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټري ته روانه وه. د لکې مروت په شمول بنو، وزیرستانونو او نورو ضلعو مرستیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوي ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په قوانینو کې ضروری بدلون راولي، او په دغه سیمه کې چې د ماین په چودنو کې کم خلک متاثر شوي دي داغي مالی مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ماینونو په چودنو کې له شپږ نیم سوه تر اووه نیم سوه پورې کسان معذور شوي دي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثره شویو خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړه کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي ضلعو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي، او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په جون کې یو کالینګ اټینشن ورکړی او په کالینګ اټینشن مې دا لیکلی یو چې موږ د کوم لینډ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه ورته ملاویږي، لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوي دي یا خوښ شوي دي یا زخمی شوي دي یا ورک شوي دي. انډر سیکشن 7 اف انټی ټیرریزم ایکټ یو پرچا کې یو دفعه راځي، نو آ دفعه سڑے ایلیجیبل کی چاہ دے حکومتی کمپنسیشن پارا مراد پارا امداد پارا کوالیفائی کی گی مال چے خلقو تا چلتا ورشے نور خوب سور کے آسے ہم جنگ لگیا دے آلتا اور حالات بیا خرابی گی لگیا دی نو خلقو تا کم از کم وی جی کم دے تا پا وز کے دیا خود تا کولش نانن چے کم خبر ہوشوا آ دے اغی سلسلے وا کڑی وا چے بھئی کامونگا دے دغ خلقو دے دغ ایوان نام اعتماد کا اچت شو نو خلق بچر تدریمی
د ماین چاودنو زیاتره پیخی په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګری په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلې په سر معاوضې ورکول کیږي نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړی شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډېری هلې ځلې کړي دي او د متاثره شویو خلکو معلومات یې هم راټول کړي دي خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
ڈیٹا جمع کرا چھ وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزدور شہیدی خدا مختلف مزدور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق کار شہیدی آگے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونی مو سو پورے دی دیکھے مختلف خلق زنے شہیدان شہیدی زنے لاس لیخ پونا مزدور شہیدی لینڈ مائن کے مزدور دا پارا منگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے و آخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنا ورکڑا دے درنوں کے منگا دا معذور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن معذور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2021 کال کې په پېښور های کورټ کې د زمکلاندی ماینونو نه متاثر شویو خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اورېدنې پر مهال د جنوبي وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پورې یوازې په سویلي وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 نه زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدلو وروسته معذوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور های کورټ د زمکلاندی بمونو په اړه د سویلي وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوې قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثر شویو خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه محل د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقه کار هم جوړ کړی وو چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټی کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبي وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترګری په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګری ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقه کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفا په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کوم ایس او پی جوړه د ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي خو چونکې ځینې کیسونه همداسې دي چې زمونږ د پاکستان د ایف سی او د فوج د طرفه موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به مونږ اوس تا کٹ کو نو د خپل فوج خلاف خو زمون سی ٹی ڈی ها دا اف آی آر نه کٹ کای او کنا معلوم یا کٹ کو یا کاٹ مو دی په دفا 780 په ش شامل دا نو اغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو نو مونږ دا وای چې زمون سره دا 2007 نو واخلا تر 2025 پورا د ظلم او د جبر په لسې مختکای نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمون غم د خپل زان غم وګانی یا مونږ چې کوم حقوق کیږي هغه راکی.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګری ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونی یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارل شوې ده.
د غوس غلام غوس راپور موریدو په خیبر پختونخوا کې وفاقي ټیکس محتسب سردار علي خواجه وایي چې ادارې د کاروباري او تنخدار طبقې د ټیکسونو د ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه سره د مشال لیډو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي چې دا وو.
بنیادی طور وفاقی ٹیکس محتسب چې د پاکستان واحد اداره دا چې کوم زه هم د معاشري د عام وګړي سره کاروباري طبقه دا کتنخدار طبقه دا چې هغه سره چرته د ټیکس په دفتر کې زیاتې کیږي یا ور سره ستا او د بل سړي یو شان کاروبار دی خو پتا باندې یو قسم ټیکس ولګي په بل سړي باندې کم ټیکس ولګي نو داس تاسو سره زیاتې دی یا داسې دا چې یو ټیکس پتا سو باندې ډیر زیات ولګي او تاسو غنی چې دا خو د قانون مطابق په مان نه لګیدلې دا مسره دی افسر بنیادی طور ادارہ جوڑا شوی دا چکمتا وفاقی ٹیکس محتسب ہوئی.
خواجہ صاحب کدام رتوی دستا سو دفتر چرتا دے او کوئی پڑے اسماعیل خان کے بنو کل کے مروت کے مطلب دسو بے نور لے رپتو دے لونا سیمونا چتا چتا شکایت پی دکاندار تا تنخواہ دار تا مگڑی تا ٹیکس یا دا ٹیکس تے دارو لخواہ چکم اداری دی نو سرنگ غیتا اس طرح سے دلی شیو سنگ اخبر شکایت تا سره درس کول شي صدا سره لارسته ان لائن نه کوم دفتر ته بدرځي
د دې هډ کوارټر په اسلام آباد کې ده او د پاکستان په هر رټخار کې زمونږ ریجنل افیسز دي زه د کی پی کی د پېخور چې کوم زمونږ ریجنل افیس ته ټیکس متصب زه دغه انچارج ما او زما روزانه کار دی چې د ټولي صوبې د ډې خان نو غونی سره تر سوات پورې د مردان او د ټول پېښور ډیویژن مونږه د چهام شکایت راځي د ټیکس حواله سره چې را ما سره زیاتې وشو د ته مونږ وایو میل اډمنستریشن یو سره دا وی چې راځي ٹیکس پا دفتر کے دا بد انتظامی دے چی ماس را دا زیادتے ہو شو نو آغا مونگتا نہ صرف دا چی پا خپل امرات لیشی دا کاغذ پترو باندے ہارڈ کاپی باندے مونگتا صرف خپل شکایت پیش کی یا دا دین علاوہ کاغذ پا کمپیوٹر آن لائن پترو باندے رات لیشی نوم چی سنگا تاسو فیڈرل ٹیکس ریمبرسمنٹ کلک کئی آئی باندے تاسو فارم راشی چی خپل شکایت درج کئی
نو آغا شکایت دی آن لائن درج کئی یا سوک درو لیگل سو نو وقت کے بیادا حواری کی مسئلہ
زمونگا لکا 30 ڈیز زمونگ دا انویسٹیگیشن ٹائم دے چی مونگ گورو چی واقعی سادا مسئلہ جنون دا کنا سے بچا بازو خلق الزام لگئی پیو افسر باندې یا نا پوتیا بو وجہ باندې نو ای مونږه بقدا انویسٹیگیشن کو 30 ڈیز بیا چې کله مونږ پوه شو چې واقعي دې سړي سره زیاتې شوې ده نو زمون مرکزی ایف ٹی او ته مونږه کیس ولي گو ور باندې خپل ریکمنڈیشن ور کو چې یاره د سره واقعي زیاتې شوې ده نو 45 ڈیز بیا انکم ٹیکس ڈپارټمنٹ ته ملو شي پای کی چې یاره تاسو د دې سړي دا مسله په ود ان 45 ڈیز حل کړئ
ټیک تجدید کسنه ټیکسونه د وفاق لپاره ویزنه صوبې لپاره نه آیا تاسو دوه ډیل کوي کنه صرف د وفاق
نه جی دیکھ بزدا ہوئے میں ٹیکسونو خود دیر قسموں نے دی خو زمون دا صوبائی ٹیکسونو سرا سکار نشتا زمون بنیادی طور سلور ہیڈز دی چکم وفاقی ٹیکس محتسب ڈیل کئی نمبر ون بھائی کے دے انکم ٹیکس دویم دے سیلز ٹیکس دریم دے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چکم پام سڑی باندی نہ داغا پہ اسو کارخانو باندی دے لکا فرٹیلائزر شو شوگر شو تبیکو شو پاگے باندی لکا داغا لگی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی اور سلورم نمبر کسٹم ڈیوٹی دا کسٹم انکم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اینڈ سیلز ٹیکس دا دے حوالے سر چې د چاوم شکایت وی چیرې ما سره زیاته وکړو ډپارټمنټ نو یې مونږ ته شکایت کولې
شي دا اداره کله نه جوړه شوې ده او آیا سونه کې سونه به دی وخت تاسو غوډل
ته کې دا څه دا چې فیډرل ټیکس ریمبرسمنټ چې دا جوړ شوې ده پسند 2000 کې باقاعده د قانون دی رولز دی دغه انډر جوړ ده او شکایتونه به مخکې ډیر کم وو اوس چې زموږ کم مرکزی فیډرل ټیکس ریمبرسمنټ راغله دا ایدر اتلو نه بعد زموږ ټول دفترونه ډیر زیات ماشاءالله اکټیویټ شو او کله تاسو ته 13 کال وې ما نو تقریبا 13,200 مونږ ته کمپلینټس راغلی دي وفاقی ټیکس محتسب ته چې پاغې کې تقریبا 12,900 یعنی تاسو غنی چې 13,000 پورې د شکایتو ازاله د خلکو شوې ده
دا سی د تاسو د ډیسیژن دا بایندینګ یو ادارې د خلاص کې غن فالو کوي سر ټایم فریم دی چې دونه کې به فالو کوي
دا سیدا څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې ود ان 45 ډیز ډپارټمنټ باوند دی چې دا مسله حل کی خو بعض وخت دا سی ټیکنیکل ایشو راشي یا د لا پوینټ راشي چې پاغې باندې ډپارټمنټ دا غنی چې را دی کې فیڈرل ٹیکس ریمبرسمنٹ رول نہ جڑے گی داخو چونکہ غوی چھ داخو پر لا کے لکھ لے دا نو بیا غس کو لشی ڈپارٹمنٹ صرف پریزیڈنٹ اف پاکستان تک لشی بل ادارے تنشت لے
تاجرانو چې کوم ګیلی وکړي دي چې چې موږ بې ځای تنګول کیږي شدید د درسې لپاره سپندار اصل
د دې
خبره کې ډېر خلک خبر
دي ګورجی زما خواهش دا دی چې زه هرې ضلع ته په خپل باندې زه تک کوم د دې د ټریډر فیډریشن سره ملاوي کوم کوم چې زما د حل کولو ما دي ته ویل چې تاسو ما ته ان رائټینګ راولې گئی یا په ان لائن راولې گئی موږ به داغه د درسې کو ضرور صدا سي دي چې دا څه مسله نشته خو هغه خبر نو هغه موږ خبر کو او اویرنس موږ پیدا کو موږ بنیادی طور موږ دا غواړو چې موږ یو شعور پیدا کو یو اویرنس پیدا کو چې خلکو ته د خپل حقوقو پته ولګي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو دغه اوریدونکو هم دغه سره د روان خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو نو راځي چې لاړ شو او د دې وخت مهم خبرونه وو
د بلوچستان له مرکز کوټه سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان ویلي دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس سودنې له وجې نړیدلی دی او د غیرو کسانو د راویستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمي انرژي کمیشن اته تختول شوي کارکوونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي. د پولیسو وینا ده چې شپاړس کسان پرون غرمه د لکه مرواتو څخه وسلوالو تختولي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه تختونې ذمواري منلې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي. د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آی ایل سلور کلونو وروسته په لومړي ځل د فرانس پلازمینه پیرس ته پرواز کړی دی. دا لاغې وروسته دا چې یو میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ. د پېښور های کورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دی په زور له پاکستان نه ایستل کیږي. دا امر د پېښور های کورټ لخوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پرېکړه یې په لیکلې بڼه خپره کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یوې بیان دی مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد تستول د نړیوال قانون خلاف عمل دی او د ترکیې د بارنو چارو وزیر وایي چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو اوس راځي یو شمیر سیمه ایز او نړیوالو چارو ته. د اروپایي ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزیف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشرې هیله خودرې ده چې له دې سره ښایي په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوره کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیر شپه پر خپل ایکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلي چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوره کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم پر وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. دروسیه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان دا رای اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري، تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان 13مه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د کرخې پر غاړه
په 1 بجا،
سندری جادوګری
په 2:30 بجو،
بډوی
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلیزه گرفتاره اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یو چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او جبرن خپل هیواد ته استول د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل صالح محمد صالح راک.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وشوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن 10مه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډېر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای سي.
په کورم کې له څو میاشتو راهیسې ناکراری او تاوتریخوالي که یو خوا د عادي وګړو ژوند اغېزمن کړی دی، نو بل خوا خبریالان هم د خپل کار او ژوند په حواله د اندېښنو سره مخ کړی دي. د روان وضعیت له وجې له سیمې یو شمېر خبریالان بې کوره شوي دي او ځینې بیا د ګواښونو سره مخ دي. خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د ناکراری له وجې آزاده او بې پرې خبریالي زخته اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې.
په کورم کې خبریالان وایي چې په سیمه کې د روان تشدد او بېقرارۍ له کبله هغوی د خپل کار په حواله د یو شمېر ستونزو او دړکو سره مخ دي. د کورمې په تازه فرقیز تشدد کې که یو خوا دواړو خواو ته له یو نیم سل زیات کسان وژل شوي دي، نو بل خوا خبریالان هم د خپل امنیت او کار په حواله د بې باورۍ سره مخ کړي دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پاړه چنار کې خبریال علي افضل وویل چې په روانو حالاتو کې په سیمه کې یو غیر جانبدار او آزاد صحافت کول یو ډیر ستونزمن کار ګرځېدلې دی.
یو خبریال څه دځینه رپورټینګ کوي، نه یو لفظ باندې ډیر سوچ کوي، معمولی خبرې باندې حکومت یو څه بل څه سوچونه کوي، یو قبیله یو څه وایي بل څه وایي بله قبیله کوم حالات دي. ډیر مشکل سه یو خبریال په دغه علاقو کې هغه کولی شي څه خپل خبر خپل رپورټ هغه سر ته ورسوي. کار کول ډیر مشکل کار دی. ممتاز ملک څه دی د ادارې ته کار کولو دغه خبرونه واجي نه هغه وژل شوی دی، خو ډیر افسوس خبره دی. نن ورځې پورې ادارې نه تپوس کړی دی نه څه پیکیج ور کړی دی.
بلخوا په کوز کورم کې خبریال نبی جان اورگزی وایي چې د سنی مسلک خبریالان د شیعه مسلک د منونکو سیمو ته سفر نشي کولی او د شیعه مسلک منونکي خبریالان د سنیانو سیمو ته نشي ورتلی. نوموړی وایي چې د حکومتي فشار او وسلوالو ډلو د دړکو سربیره مقامی خبریالان کله کله د خپلو خلکو لخوا هم د دړکو سره مخ کیږي.
خلکو ته مسلې دي، هم په پړه چنار کې هم په پړه چنار شاوخوا کې چې کوم د سنیانو علاقې دي هغو خلکو ته مسلې دي. 21 نومبر نه تر نن تاریخه پورې زیاتره چې څومره هم صحافیان دي یک طرفه خبرونه ورکړي دي. پړه چنار خلکو صرف د پړه چنار خبره کړې ده چې الته درنه روانه ده، خلکو ته مسلې دي. د لور کورم خلکو د لور کورم خبره کړې ده چې بګن سوځېدلې دي، حالات خراب دي. چونکه کراس کمنٹ د دواړو طرف نه چانه دی راغستې، دا مسله بالکل شته ده. خاص کر په کورم کې هولا ډیره زیات شول ده اوس چې کوم واقعیت راغلو، ولی چې دی مذهبي چې کوم نفرت ته دا ډیر زیات پیلاو شو.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې کله د 2023 د نومبر په شلمه په کورم کې د گاډو په کاروان په وسلوال بریټ کې 20 کسانو وجل شو، نو پاغي کې یو خبریال جانان حسین بنگش هم وو. په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف حسین سید وایي چې د کورمې څخه د بې کوره شویو خبریالانو د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی تاوان کرا او بې طرفه معلوماتو ته رسېدلی دی.
په بګن کې یو صحافي کور هم وسوځولی شو او هغې بې کوره شوي دي. دغه شان بل ملګری چې د مندوري سره تعلق ساتي کور خو یې بچ دی خو هلته نه چونکې نقل مکانی شوې ده او د خپل فیملي ډېر په مشکله باندې او ډېره په ګرانه باندې پېښور ته شفټ کړې ده، بلکې په اغوستې جامو کې راغلي دي او بیا دلته ول اوس مونږ کوشش کوو چې کور هم ورته هم ارینج کړی دی. او په بګن کې چې کوم هلته کې مقامي صحافیانو ځان لکم دفتر جوړ کړی او هغه دفتر هم سوځولی شوی دی. هلته کې نن سبا د انټرنیټ مسله ده، زمونږ د ادارو چې کوم نمائندگان دي هغوی سره چې مونږ رابطه کوو نو په یو مخصوص ټایم کې هغوی سره په ټلیفون رابطه کیږي او بیا د هغې نه علاوه د هغوی سره په موبایل باندې یا په انټرنیټ باندې رابطه نه کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د کال 2023 د جنوري په میاشت کې سینټ ته وویل چې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 240 خبریالان وژل شوي دي. په اسنادو کې ویل شوي چې د دې 240 خبریالانو څخه 15 په پنجاب، 11 په سند، 14 په خیبر پختونخوا او 3 په بلوچستان کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د مقامي خبریالانو د وژنې په تور هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د پاکستان د بجلی د سارې ادارې نیپرا د هیواد برېښنا ټولو شخصي ادارو ته حکم کړی دی چې د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی نرخ د یونټ په سر 50 پیسې او په نورو ښارونو کې یو یونټ بجلی 15 اویا پیسې ارزانه کړي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا تیر نگران او موجوده حکومت د بجلی قیمت د یو یونټ په سر 26 روپۍ زیات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او خلک لوړاندې د شیانو ګرانو بیو اغیزمن کړی دي. تفصیل عظمت علی شارک.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر 2.5 کال کې د بجلی یونټ 26 روپۍ ګران شوی دی. د ادارې په وینا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او تیر لنډمهاله حکومت د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 3 روپۍ مستقل سرچارج او د بجلی بنیادی نرخ یا ټیرف کې د 2 روپو نه سیوا زیاتوالی راوستي. د مردان اوسیدونکو نادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې روان حکومت کې د بجلی بشمول د ګرانې شرحه روس په مخه په سیوا کېدو ده، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
زمونږ چې کوم حکومت ته موجوده بینه حکومت ته ځکه چې حکومت خو دوی غسنه خبر در سره مې دي کنه چې دار سګرانی کې کم دینا او ځانی کې کم دینا. ترن سبا وګوره بلته نو د غریب نه د غریب کور چې مطلب صرف یو کمرې او یو لیټي نو هغه پسې 5000 روپۍ چې د په بل لازی نو ما په خپل دادا نیمه نم سیوا ګرځې بجلی.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا د جنوري په ومه په ملک کې ټولو ډیسکوز یا د بجلی ادارو ته امر کړی چې د ملک د نورو خارونو لپاره د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 15 اویا او د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی په نرخ کې 50 پیسې کمواله راولي. د پېښور اوسیدونکو کې شمایلا خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نرخ او د زیاتو بیلون لوجې مجبورن د بجلی استعمال کم کوي.
تیر شوی حکومت کې خو بیا هم لږ ډیر د ګیس بجلی یو سفر اهمي مونږ ته موجوده و، خو دې حکومت کې خو نه ګیس ته او نه بجلی شته دي. نو مونږ تاسو مان ته دا وایي چې لکه مونږ د خپل چې کوم بنیادی ضرورت دي، د برچخانی ضرورت دي، د پخلی دي، دا مونږ څنګه پوره کو؟ په دې معنی مونږ هغه جرمانه کوي ګیس ټوله ټوله ورځ نه، نو لکه مونږ خپل د ضرورت څنګه پوره کو؟ زمونږ سړی چې سار لاړ شي نو هغه ماخام په تیر کور ته راځي، ولې چې مہنگائی دومره ډیره ده چې انسان هغه ضرورت نه پوره کیږي. که د ګیس او د بجلی د بلونو خبره وکړو نو هغه دومره زیات دي چې انسان چې دی هغه نشي جمع کولای او د کورونو د خوانه چې دی میټر وړي، میټر وي سی او بیا بھاری بھاری جرمانه تا پسې تیرې کور ترا لیږي. مہنگائی حال دا ده چې انسان خپل روټی نشي پوره کولای.
د پاکستان وفاقی حکومت په وینا چې د بجلی د نرخ کمول لپاره شپږ آی پیز یا شخصي د بجلی کمپنیانی ختمی کړي دي او د نورو سوال سره د بجلی د نرخ کمول لپاره خبرې روان دي. د کومې رستو چې امکان دی چې د بجلی نرخ کې د یونټ پر سر لس روپے کمواله راشي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د بجلی او د ګیس د نرخونو په شمول د خوراکي شیان نرخونه هم راټیټ کړي.
تاسو ګیس وګورئ نو هغه هم چې دی برابر ګران دی، که تاسو بجلی وګورئ هغه هم ګرانه ده. داسې هغې سره سره چې دی نور د خوراک تک سامانونه چې دي هغه هم ګران شوي دي. که پیټرول وګورئ نو که لس روپۍ ارزان شي نو پنځلس روپۍ ګران کې بیا یو څو ورځې پس، نو مهنګایي ډېره زیاته شوې ده. اوس زمونږ پسې چې دی د ګیس بل شپېته زره روپۍ راغلی دی، نو مونږ به آیا د ګیس بل به داخله وو که نه د خپلې میاشتې د خوراک څکاک سیستم به برابر وو؟
بیورو آف سټیټسټیک وایي چې په کال 2023 د جولای په میاشت کې د بجلی نرخ د یونټ په سر 8 روپۍ، د کال 2023 د جولای په میاشت کې 9 روپۍ، او د کال 2024 د جولای په میاشت کې د بجلی یونټ 1 روپۍ ګران شوی دی. اداره وایي چې د کال 2023 د جولای په میاشت کې حکومت د بجلی د یونټ په سر 3.5 روپۍ فکس چارجز هم لګولی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2,110، 12,550، 15,515 شپېته او 11,880 کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د زری او خوراکي چارو پوهان وایي چې تر څېړنو وروسته یې د غنمو یو نوی تخم تیار کړی دی چې ورسره به د غذاییت د کمی ستونزه تر ډیره کمه شي. دوی پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې د غنمو نوی تخم به په پړاوونو کې په کروندګر ویشي. دوی وایي چې دا تخم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو د غذاییت کمی پوره کوي او پکې د زنک مقدار زیات دی چې انساني صحت لپاره یو مهم عنصر دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
پیښور کې د کر کروندې محکمې څېړنیز مرکز ترنا فارم کې زری سائنسدانان وایي چې دوی د غنمو کم نوی تخم تیار کړی دی. د صوبې زیاتره سیمو کې چې کم خلک د غذایت کمی سره مخ دي هغوی صحت لپاره به غوره وګرځي. دغه غرض لپاره پیښور ترنا فارم کې د زیارت په ورځ یوه غونډه شوه چې پکې کروندګرو، زری سائنسدانانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړل. د دې ادارې مشر ډاکټر دلفیاض مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
په غنمو کې ځنې داسې قسمونه دي چې په هغه کې نیچرلی زنک چې کومه دا هغه موجود وي، نو دیتا مونږ ټیکنیکلی بایو فرټیفاید ویټ ویرایټیز وایو. نو زنک ضرورت با یا هم مونږ په دوایانو پوره کوو، او بل طرف ته دا مونږ که داسې د غنمو قسمونه راوباسو نو په هغې کې چې زنک مقدار زیات وي نو که هغه د هغې غنمو چې کوم اوړو استعمالوو نو مونږ به زمونږ جسم ته به خپله راځي.
ډاکټر الطاف چې څو کال دغه نوې تخم جوړولو کې هلې ځلې کړې دي وایي چې نوې تخم کې د زنک مقدار ډیر دی، کوم چې به غذایت کمی ښکار وګړو په صحت یو مثبت اغیز ولري.
زنک د انسان په وجود کې د مختلف قسمه بیمارو خلاف مدافعیت، سکن ډیزیز شو، امیونټی سیستم شو، ماشومان دي چې هغه ته اکسس نشته بهترین خوراک ته. غنم چونکې داسې دی چې هر ځای کې استعمالیږي نو موږ وایو چې دا زنک چرته استعمال شي نو هغه ځینو کې به یو خدای چې ماشومانو د اسټنټډ ګروت دا یو ډیره غټه مسله را روانه ده. مزغو ډیولپمنټ او کم شي د باډي ډیولپمنټ دی وسره د بون سترانګنس د ټولو سیزونو کې د زنګ ډیر غټ رول لري.
د دې ادارې ډاکټر فرزانه وای چې پښتونخوا زیاتره اولس بې وزله دي او په خصوصي توګه دلته زنانه د خپل خوراک پام نه ساتي، نو ډیره مهمه ده چې دا ډول خوراک روزانه کوي چې په غذایت پوره وي.
خاص کر د زنانو حواله سره چې زنګ زموږ د پرسونو ضروری دي، نو کته سو وګوري خاص کر زموږ آبادی چې دنو بس زیات فیس کوي غربت سره، نو که په غنمو کې، په جوارو کې، په وریجو کې، لکه داسې سټیپل فودز چې دي پاری کی مونږ د دې بایو فورټیفیکیشن وکړو اور هغه زمونږ په استعمال کې وینو دا ټولو ته رسی غنم خو مونږ هم استعمالو خو کوم دا غنم استعمال کوم ته په یو قیمت ملاويږي ماشومان ته ضرورت ته د دې بیا خاص کر چې کم پرېګننت فیمیل دی یا لیکټیټینګ مدرز دی هغه ته ضرورت ته
دا غزیت ته ګټو نه علاوه کروندګر امیر رحمان وایي چې دا نوې تخم نه یوازې په پیداوار خدي بلکې د فصلونو د ناروغو په ضد مدافعیت هم خلري
بیماری هلاب چې دې کم اداګه دی اپا کم ډیر زیات دي بیماری په ناراضي لکه سرخه شو نورم داسې خو لکه دور کټ بیماری دور نشته دا غټ بیماری ده چې دې سره دې پیداوار کمی پلم مولي دي کړلې دي
دغه زری او دا کر کروندې په هان وای چې دا پاکستان کې د غنمو د غنوې تخم 15 قسمونه لري چې دوه پنجاب یو اسلام آباد او دوه خیبر پختونخوا کې ترنافارم تیار کړی دي او ډېر زربا ټول هواد او په خصوصو ته خیبر پختونخوا کې پلو کچا د دې نوې تخم کر پیل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بر او کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ترزم کېدو وروسته حکومت هغه ضلعو ته خپل حقونه نه دي ورکړي او ژوند یې اوس هم له مشکلاتو سره مخ دی. دوی زیاتوي چې د ژمنې برعکس تر اوسه هغوی ته نه عدالتونه ورکړل شوي او نه هم د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې ونډه ورکړل شوې ده. تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې ضلع یې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړې دي خو حکومتي چارواکي د ضلع حق نه ورکوي چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او د ضلع اوسیدونکي یې د نوي نظام نه مایوسه شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغه برعکس مشال ریډیو تا ویایي
په 2018 کې چې کلا فاټا زم شولات خیبر پختونخوا کې نو میژ درځیوت خوشور شوی چې کیم عام ولس و سیاسي خلک و چې میژ د پاکستان د آئین اساس جوړ شولې او 2018 نه وز 2025 شریکیږي خو میژ ته هغه سمرات نه دی ملاو شوی آکا ان ایس سی پر واټ په شکل کې وی کاتي میژ او عدالتي نظام و لسا پر میژ ته د جج سہولت هم نه ورکړيږي نو 170 کیلومیټر میز د ورنن اردری می یل ته میش پیش کیږي پټه کې په یو دفع 107 بندې کام او بش 70,000 په میز لگاوی زماتون میزر سراوري موټر میش خپل نصی پوس یو جج نرکاوی.
د سویلی وزیرستان چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر د خپل ضلع خیبر پښتونخوا سره شامل کېدو نه پاس حالات په دارنګ بیانوي.
گورنمنٹ آف پاکستان بنتا سدا سے روزگار مواقع لانا سیاحت لانا تعلیم لانا کلو دا بولا دا بجلی دس مواقع مخت ہم نہ برابر کرے امنگ دا فاٹا انتظام نہ بعد دا خوشبینی لارا لا چی دا ایم ایف سی ایوارڈ سے کم پی سی بی یا راغی کم سہولت نہ داخل کو تباہ کر سی وہ تروسا پورے منگ دا سے سیزون او نل دل خلق ورس پر ورس دا غربت شکار کی گی دو طرف تا پٹرول مل کے بعد امیر اب روزگاری دا مہنگائی دا اوبل طرف تا دا حساب کا فاٹا خلق دا غربت لکیر نہ ہم لاند جوان کرے. دی
سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سعید انور ماسید ویائی چې دا وخت یې په ضلع کې نه د ایف سی آر زوړ نظام شته او نه د پاکستان قانون او آئین لوندې خلکو ته سہولت شته دی.
چار دا چې مرجر ته اول انفراسټرکچر جوړ شوی وای یې د نورست د دې مرجر کړی وای حکومت په جلدبازی کې صرف او صرف مرجر وکا او په دا نورست حکومت تقریبا 100% فیل شو. صرف دمره وشول چې میشتین زوړخه صدور وی کنورټ کړل پولیس ته خو نه پولیس نظام روغای نه د پټوا نظام روغای چونکی میز د ساوت اپر خو انتظامیا په بل ډیسټریکټ شه پراته دو پټانګ شه او د میز عدالت هغه په ټانګ ډیسټریکټ شه پروتای او عدالت د پوره د مسلې حل کول د پوره ګراوند نشتا.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان قانون او آئین لوندې د خپل حق غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
2018 کې چې کیم مرچر کې د پدغه کې د میژن فایز دغه او چې مرچر وشي شیرو میز د وارنټر نه خوشي او د میژ وطن ال کوور سره شاشي او پد قسمتي ده چې د میز سره چې وعده شوی وي انرژي واټ چې کیم میز ته څخه شي وي په غرنګ نه دي شوی میز ته په غرنګ هغه خپل حق نه دی ملو شوی نو پدغه باندې د میژ د خپل سی ام سره مو میټینګ هر شوی دی او پدغه باندې میژ د هاري ور ډیسټریک هغه خپل چرګي مهر وغوښته دي هم شرون مر وغوښته دي دا کې دی یو د وچ نورې هدي د وفاق چې چې مر یادو دي می سره او د مرزز دي چې سره نو د څل شو چې ته مې سپوندو په کې نش په وسایي دې د دې سره سره د یو د وارنټر له هر دو نو د تقریبا د می ځای ډېر شینا سره او خرو کړی دي دا غونډه وجه دي چې څنګه په خیا د نن ز پر میش فلی او د میش کوشش تای د خپل هر ور ډیسټریکټ د مشهورونه د خپل سیاسي خلک سره میش پرپتا کې چې څومره حاضر کې چې څومره زر میش پای شي چې دغه مرجر ډیسټریکټ په خپل شین در ودروي او څنګه سره حالات سره سم
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې ضلعو پرانګ د دغه ضلع اوسیدونکي ته د هم خپل حق ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.